السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمن البدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پښتونخوا، د پاکستان د زنو نورو برخو، د افغانستان او د یوکرین په اړه رپورټونه وره. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورئ، زموږ همکار فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي. السلام علیکم، لومړی د خبرونو سټی کې د پیښور په پرونی چاودنه کې د وجر شوو شمیر 25 ته رسیدلې دي. د پیښې ذمہواری داعش منلی. د ناکارونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف پاکستان په خړ لیست کې د پاتې کولو فیصله کړې، او یوکرایني پوځ ویلي چې د روسي پوځیانو لخوا د مرکزي ښار کیف ته محاصرې لپاره جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د پیښور په یو جماعت کې پرون تر سره شوې ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره لږ تر لږه 25 ته رسیدلې ده. دا ځانمرګي حمله لکه سخوانی بازار سره نږدې په کوچا رسالدار کې د اهل تشیع په جماعت کې د جمعې د مونس پر وخت شوې وه. د پیښور د لیډی ریډنګ روختون کوچا رسالدار ته نږدې د نو څخه د پرونی برید اکثره جوبل شوي کسان هم د روختون ته رسول شوي وو. د یاد روختون ویان محمد عاصم نن مشال ریډیو ته وویل
دو سو نه زیات چې کوم زخمیان وو، کوم مړه پکې شو، لا هغه جام بهک شو، او د دې زخمیان موږ سره د دې ټیم کې په لارج کې داخل دي. انفورچونیټلی موږ سره 15 چې کوم کریټیکل زخمیان وو، هغه کې 15 چې کوم دی هغه بهک رسیدل. دې ټیم کې په لارج کې موږ سره ټول 25 ته رسیدل.
داعش اسلامی دولت وسله والې ډلې د دغه برید ذمہواری منلې. بل خو پرون ماخام په دغه ځانمرګي حمله کې د وژل شوو دوه پولیس سرتیرو جنازې د پیښور په پولیس لاینز او د نورو ولسی کسانو جنازې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې ادا کړل شوې دي. په وژل شوو کې د اهل تشیع د دغه جماعت امام ارشاد حسین خلیلی هم شامل دي. بل خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومتي چارواکو د هغه هیواد مذهبي سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم د پیښه په سخت ټکو کې غندلې ده. نن د خالی پورس د پړشینا روسیدونکو د پیښور د پرونی چاودنې خلاف د پریس کلب ودانۍ مخې ته احتجاج کړی دی. د مظاهره چانو غوښتنه وه چې د اهل تشیع د جماعتونو او نورو مذهبي ځایونو حفاظت ته وکړل شي. د پړشینار د شیعهګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیا مشر عابد حسین وایي حکومت دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. که څه هم په پړشینار کې دغه احتجاجي پرلت ختم شوی، خو هلته بازارونو تعلیمي ادارې لا هم بندې دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د ناکارونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو فیصله کړې ده، او ویلي دي چې په راتلونکي جون کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دغه پیرس میشتې ډلې پرون د خپلې آنلاین غونډې په پای کې ویلي چې پاکستان په ورکړل شوي لیست کې لا هم دوه نکات نه دي پوره کړي، نو ځکه یې د دغه هیواد په خړ یا ګری لیست کې د پاتې کولو فیصله کړې ده. د پاکستان د توانایي وزیر حماد اظهر چې په دغه آنلاین غونډه کې د پاکستان مشري کوله، د مارچ په 14 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان ته د اف ای ټی ایف لخوا په ورکړل شوي لیست کې په دوه نکاتو لا هم کار کول دي. د اف ای ټی ایف تر مخه دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي، چې دا ټولې برخې له ترهګرو سره د مرستو پورې اړه لري. تیر ورځ د مارچ په 14 د جمعې مونځ وروستو د پکتیا د ډنډي پټانو ولسوالۍ د خروټ کلي د سپین جماعت شاته یوه چاودنه شوې چې پکې درې ولسی کسان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. ځایي اوسیدونکو وایي د پیښې یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د سمکنۍ ولسوالۍ، ځینې هم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتون او یو شمېر نور د درملنې لپاره کابل ته لیږل شوي دي. تر دا مهال د دې چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. او بل خبردار چې یوکرایني پوس خبرداري ورکړه چې د روسي حمله کوونکو عسکرو لخوا د مرکزی ښار کیف ته محاصره لپاره په شاو خاصمو کې جګړه روانه ده، چې دویم لوی محاصره شوی ښار خارکیف یې هم په مشرقي اړخ کې پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې غربي سفارتکارو د دغه شخړې د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي دي، او د ولسی وګړو د تر لا نورو سختو حملو لاندې راتللو خبرداري هم ورکړې دي. بلخوا اوکرایني ولسمشر ولودمیر زیلنسکی نن د مارچ په 15 سهار وختي په یو پر شوی ویډیو کې دا تایید کړی دا چې د نور لوړپوړي چارواکي با په کیف کې ایثار بیا زیاتوي، دوی به جګړې ته دوام ورکوي. زیلنسکی په دغه ویډیو کې ویلي دوی به د خپل هیواد ساتنه کوي او خپل هیواد به آزادوي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي په داس حال کې چې په برسلز کې سفارتي هلې ځلې زیاتې شوې دي، د یوکرين حالات ممکنه ده د ښه کېدو پر ځای لا نور هم خراب شي. دا خبرونه
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره خبرونه د فرخند اسد نه اوریدل د مشال لیډیو خبرونه تاسو زمو په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په پیښور کې د شیاګانو په جماعت کې پرون په 14 کې د وژل شوو کسانو شمیر 22 ته رسیدلې ده.
صدا جنازی بو مو کوم حدا پوری وچتاو خدا را خدا را نیشنل اکشن پلان سو کوم تیار شوی او اغونی امین و عن عمل وشی.
عوامی نیشنل گوند وای چې د ګرانې لوبچې د حکومت خلاف ل پیپل گوند سره با په لاریون کې برخه اخلي.
پاتم تاریخ باندې با ایمل ولی خان سے په قیادت کې د پیښور انټرچینج نا زمونږ د سبي جلوس روانيږي.
او په خوست کې د والیبال سیاله پیل شوې ده.
ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د شلو کلونو وروسته په خوست ولایت کې چې د آب و هوا او په لحاظ ریاست اولمپیک ته مناسب ځای وو نو د سویلي زون د والیبال د لوبې ترسره کیږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پیښور د لیډی ریډینګ روختون ویان محمد عاصم وایي چې د کوچه رسالدار د شیاګانو په جماعت کې د جمعې د منځ پر مهال په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 22 ته رسیدلې ده. نوموړي زیاتوي چې د دوی روختون ته لږ تر لږه 200 زخمیان هم ور وړل شوي دي. په دې چاودنه کې د جماعت امام وژل شوی او د دې پیښې ذمهواري داعش وسله والې ډلې منلې ده. هلته د خیبر پختونخوا حکومت د پیښې غندنه کړې. تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې اورو.
د غزان مرګي برید د مارچ په 14 په کوچې رسالدار کې د شیاګانو په جماعت کې د جمعې د مانځه په وخت شوي چې د پیښور د پولیسو په وینا برید ځان مرګي و. برید کوونکو اول دغلته په ډیوټي ولاړ پولیسو وشتل او له هغې وروسته یو ځان مرګي جماعت ته ننوت. دغه جماعت امام ارشاد حسین خلیلی هم د ځانمرګ په نتیجه کې وژل شوی او د هغه د کاکازوی یا ور عباس هم دغلته موجود وو. هغه بچو مشال رډیو ته د 14 ورستو وویل دیوای جماعت کې نور هم ډیر خلکو اول هغه ډزې وکړي ورستو ځانمرګ بریدو کو مونږ به جماعت ته یوځای تلو. نن ځنه وخت شوم او په ورو کې ور روانو چې دغه وخت ډزې وشوي. دوی دواړه مانا یا ورباس او د کاکازوی ارشاد حسین خلیلی به جماعت ته یو ځای تلل. د پیښور پولیس او حکومت چارواکي دغه جماعت ته د 14 وروسته ورغلي. ولی دغه سیمه د پیښور د لیډی ریډینګ روختون سره نږدې ده نو زخمیان هم دغلته علاج لپاره وړلي او په روختون کې د 14 وروسته بیړني حالت هم اعلان شوی. کوچه رسالدار تنګ او یو وړ شنلار ده. دغه ځای ته غټ ګاډي یا ګڼ شمیر واړه ګاډي هم نشي ورتلې نو هغلته موجود خلک وویل د ریسکیو یا د خدماتو په کارونو کې هم ډیر مشکلات پیښیدل. زونورین هیدر ایډوکیټ هم په دغه ځای کې موجود وو.
دلته ډډ باډیز دی په ځای پرته وي. دلته کیجوالټیز ډیر زیات وي او دلته بیا داري چې امبولانسز وغیرہ دا هم نه وي. دلته ځکه تاسو په دغه کنجسټډ ایریا ده بیا رکشې والا او خپل مدد اپ کې د سوزاکو کې او ډیفرنٹ طریقو سره موږ چې کم دی را کیجوالټیز او ډډ باډیز موږ هسپټل ته ورسو.
د لیډی ریډینګ روختون ترجمان اسم خان د مار په 15 سهار مشال ریته وو.
دا دماکه د الاریش نه 2 منټه لری شوی ولا کوم مطلب مو ته په 15 منټو کې 200 نه زیات چې کوم زخمیان وو کوم مړه پکې شو لا هغه جام بحق شو وو د زخمیان مو سره د دې ټیم کې په الاریش کې داخل دي. انفورچونټلی مو سره 15 چې کوم کریټیکل زخمیان وو هغه کې 15 چې کوم دی هغه په حق رسیدل دې ټیم کې په الاریش کې مو سره 25 چې کوم دی هغه ډډ تاسو ویل شي چې ډډ ټول 25 ته رسیدلو. اما ذکر وکړو چې د دې ټیم کې موږ سره وو د مریضان داخل دي پاره کې 15 داسې چې پای سی یو کې دی واغې حالت تشویشناک دی.
د پیښور د 14 ورستو وزیر اعظم عمران خان هم یو ټویټ کړی چې پکې ویلي د سی ټی ډی او استخباراتي ادارو سره په رابطه کې دی او د دوی لخوا د کېدونکو عملیاتو په خپل څارنه کوي. زیاته کړې ده چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ته هدایت جاری کړي د متاثرینو د هر رقم ضرورتونه پوره کړي شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو د شانواز ترغزی په ریپورت کې اوریدل چې د پیښور د لیډی ریډینګ روختون چارواکو ویلي چې د کوچه رسالدار د شیاګانو په جماعت کې د جمعې د منځ پر مهال په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 22 ته رسیدلې ده. هلته نن د کرمې په پاړه چنار کې د دې پیښې پر ضد احتجاجی مظاهره شوه. احتجاج کوونکو پر لت وهلی وو، غوښتنه یې کوله چې د مذهبي ځایونو حفاظت دې یقیني کړل شي، او دوی دا وایي چې د وسلوالو پر ضد دې بې له توپیره کاروایي وشي. په دې اړه تفصیل د طارق اورغزی په رپورټ کې اورو.
په اردو ژبه دا ناره چې معنا یې ده دا چې نامعلوم دی دا موږ ټولو ته معلوم دی، د پړچنار خلکو د پریس کلب ودانې مخې ته وهله. دوی د خالی پورز احتجاجي پر لت وهلی وو، او غوښتنه یې کوله چې د مذهبي مقاماتو حفاظت یې یقیني کړی شي، او بله د ترهګرو پر ضد بلا تفریقه کاروایی دی وشي. د شیعهګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیه مشر عابد حسین وایي حکومت دوی ته تحفظ ورکولو کې یو ځل بیا ناکام شوی دی.
خدا را خدا را نیشنل اکشن پلان چې کوم تیار شوی او هغه نه مینو عن عمل وشي، او دغه د شتګردو سره دوی نه مذهب شته دی نه انسانیت سره تعلق شته دی. ای دوی سده ایو مملی غوندي کې هم نرمي و نشي، بلکې دوی د ډیر سختۍ سره دا د خاتم شي.
په پیښور کې د جمعې پورز لکه سخانه سره نږدې په کوچه رسلدار کې د شیاګانو پر جمعات ځانمرګي بیت شوی وو چې پکې دوه شپته تانان مړو دي. په یاد پیښه کې تر دیارلسو پورې د مړو تعلق لکور مې سره دی چې نن یې جنازې علاقې ته تر رسیدل وروسته هغوی په خپل ابایي قبرستانونو کې خاورو ته وسپارل شول. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه برید زیمواری منلې ده. د شیعهګانو یو بل تنظیم انجمنې حسینیه مشر عنایت الله توري وای څوک چې کرکه خوروي او ترهګري کوي د هغوی خلاف دی، ولې چې د بېګناه خلکو وژنه هیڅ یو مذهب اجازه نه ورکوي.
صدا د شتګرد هر مشه د پاره ملک غوړي څه بدامنی وي او کې شیا سنی جوړ شي او کې د ملک امن خراب شي، نو موږ ټولې توري قوم تر اپنه د شتګردو ته دا پیغام ورکو څه په دغو خبرو
شروع شوی احتجاجی پلت ختم شوی، خو بازارونه او تعلیمی اداره لا هم بند پراته دي. د سیمې محمود علی جان توری مشال لډیو توای په علاقې کې یو ورس پرمړو د ویر لپاره مختص ته چې په پوره کې دو به هر څه یو ځل بیا د معمول پلو راشي.
او ټولې کورمې کې یو د غم فضا ده، او هر سړی دا هغه اوچتایي اواز اوچتایي چې موته تحفظ میلو شي او موته د خپل مذهبي رسوماتو اجازات میلو شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف مشال لوډو سره پر ځانګړي مرکه کې ویلي ول دا یو ځانمرګ بي دوه چې مخن استلې لګران وي، خو بیا هم حکومت د جمعتونو او ولسی غونډو د حفاظت سیمواره ده. محمد علی سیف زیاته کړی چې حکومت به د وژلیو او ژبلو لا کورنۍ سره مالی مرسته کوي. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د طارق رگزی په رپورټ کې اوریدل چې په پېښور کې د پرونی چاودنې پر ضد نن په پاړه چنار کې خلکو مظاهره کړې وه. اوریدونکو پرون د پېښور ښار کې ساخوانه د کوچه رسالدار په جماعت کې د جمعې مونځ پر مهال په ځانمرګي برید کې دوه شپېته کسان وژل شو. زم همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو په برخه کې سلاکار محمد علي سیف سره په دې اړه مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا حکومت او استخباراتي ادارو ته د دې چاودنې په اړه څه اطلاعات وو کنه. نو نوموړی وایي
د خیبر پختونخوا چې کم صورتحال دی او د ترهګرۍ دا کم دغه چې تیر شوی دی دلته دا وخت کم تیر شوی دی، د هغې په رڼا کې خو یقینا د خیبر پختونخوا پولیس او ادارو ته د الرټ صورتحال دی، او هغې کې د خاص کر د جمعې په ورځ باندې د جوماتونو په سیکورټي باندې هم پولیس تعینات وي، او د دې نه علاوه هم چې مذهبي یا داسې څه سیاسي غونډې وي نو د هغې حفاظت کیږي، او دغه وجه ده چې د دې جومات په حفاظت باندې د پولیس اهلکاران چې دی نو هغه موجود وو، هغوی په څوکۍ وو، هغوی هلته کې په هغې باندې دې دهشتګردانو ډزې کړي دي.
سیف صاحب چې کوم د پولیسو تحقیقات دي، نو دا د دې چاودنې نوعیت څه وو، او تاسو تر اوسه پورې پلټنو کې تحقیقاتو کې چیرته رسیدلي؟
د نوعیت مطابق چې دی نو دا یو ځانمرګې دغه برید وو، او د دې چې کوم دغه دی یو کس فلحال راغلی دی، هسې شروع کې اطلاع دا وه چې شاید چې دوه کسان وو، اوس دا اطلاع ده چې دا دوه نو یو دی، یو کسو هغه چې دینو جمعه ترانه نه وته دی هغه په څوکې چې کوم پولیس سپایانو لاړو غی باندې ډزې کړې دي هغه وشتې دي او دا غی نه پس چې دینو په جمعه کې دننه نه وته دی او بیا ځان چې دینو په تما کې سره رسول دی.
اوس صبح کې د خبرداري یا الرټ پوزیشن دی
نو چې کوم حفاظتي انتظامات دي هغه مزید سخت کړي دي او دا غي نه علاوه او چې کوم جنرال صورتحال دی هغه هم دغه دي چې سمره هم د قانون د نافذ کولو ادارې دي د پولیس او د سکیورټي ادارو دا غي دغه دي چوکستي او خبره ده چې د ځانمرګي بریدونو مخنیوي چې دنو هغه کول لکه نسبتا ګران کار دی ځکه چې هغه کس چې دی نو د هغه کاغه منیم کړی شي نو هغه بیا هم دومره ټایم مته ملو شي چې هغه ځان هغه دغه وی او هغه بارود والوځي.
سیف سیف حکومت اخرنه پښتنه مې داده چې آیا حکومت د دې زخمیانو او د دې مړو لپاره کوم امدادي پیکج اعلان کړی؟
بالکل دا یو زمونږه عدالت طریقہ کار دا دی چې کله هم داسې یو د ترخه غړې یو واقعو شي د دهشتګردي واقعو شي نو پاره کې چې سمرا هم شهیدان وی اغه ته هم خپل پیکج ملایيږي او د زخمیانو خپل پیکج دی.
اوریدونکو تاسو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو په برخه کې صلاحکار بیرسٹر محمد علی سیف مرکا اور دلا چزم همکار مجید بابر ور سرا د پیخبر د پرونی چاودنی پاڑا کھڑے و د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هیلې
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پا پاوکم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون باچا هنری گڑی
پا دونی مو بجو
دا زوانانو غگ
پا درینی مو بجو
دا مشال پنوم
پا سلورو بجو
دا مشال مرکا
پا سلور نیمو بجو. اوریدونکو پرون د جمعې منځ وروسته د افغانستان د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د خروټو کلی د سپین جماعت شاته چاودنه شوه چې پکې درې ملکیان وژل شوي او شل تنه نور زخمیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي د پیښې یو شمېر زخمیان د درملنې لپاره د سمکنی ولسوالۍ ځینې هم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتونو یو شمېر نور د درملنې لپاره پلازمینې کابل ته وړل شوي دي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د مارچ په څلورمه د جمعې لمانځه وروسته د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د څړی کس د خروټو کلی د سپین جماعت شاته چاودنه شوې چې درې ولسی وګړي پکې وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي د پیښې یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د څمکنۍ ولسوالۍ ځینې هم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتون او یو شمېر نور پلازمینې کابل ته لېږدول شوي دي. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیا رحمتزي مشال راډیو ته پیښه تایید کړه او وی ویل چې د چاودنې په اړه د اړوندو کشفي او امنیتي ادارو لخوا پلټنې پیل شوې دي.
د پښتنو سره کې پیښه رامنځته شوې ده او تحقیقات پیل شوې دي.
د څیړی کس د خروټو د کلی او قومي مشر ملک تاج محمد ویل لدی مخکې هم د دوی په کلیوالو پسې چاودنه شوې وه چې یو تن پکې وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو. د ده په وینا چې دوی مسله طالب چارواکو سره شریکه کړې وه خو طالبانو ورته ویلي وو چې تاسو وسله مه ګرځوئ، د خلکو د امنیت ساتل د دوی په ذمه دي. نو اوس په کار ده چې هغوی د پیښې مرتکبین معلوم او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
ابل واره لاس کا زخمیان وی او کا شهید سب موږ اسلامي امارات ته زړه وکړه مغو ویل ویل موږ به ان شاء الله کلا کمکاری وکړو دوه شپې وکړې بدرې مې کورو ته پرې خو موږ اله کیږي چې اسلامي امارات موږ ته دې خبر پلا په غاړه خسته ز تاسو صالحه مگر زو وسلخه توفق مگر زو موږ مزیمواریو موږ باندې لاسونه تللی دا پاتې نه لګیږي چې څوک موږ څه شاف نه کوي.
د سیمې یو تن مدني فعال خلیل الرحمن قلمیار وای د ځای خلکو غوښتنه داده چې د پیخ مرتکبین معلوم او نیول شي.
دا ساحه چې دا د امنیتي او دیپایي د امارات ځواکونو په لاس کې دا کنټرول دوی په لاس اخیسته یو باید دغه ناب دا تاسو وسی چې والي د دوی د مسولیت د ساحې لاندې دا کار وکړي. دا کار چا وکړه؟ دا غمو تر غواړو جدي تر غواړو. دا یو ورنه ده نه دوه واري ده.
په ورته توګه د جمعې پر ورځ د پیښور ښار د اهل تشیع په یو جماعت کې هم چاودنه وشوه چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د پیښور د یو روغتون ویان ویلي چې په دې چاودنه کې د وژل شویو شمیر شپږ پنځوسو ته رسېدلی او د ټپیانو شمیر نږدې دوه سوه تنه دی. سرچینې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودلی دی.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیز خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر ضلع باړې تحصیل د ملک دین خیل قوم مشرانو پرون غوښتنه کړې چلته دي د بیا بحالۍ کارونه سرته ورسول شي. د ملک دین خیلو خلک زیاتوي او سلطامن بحال شوي نو په کار د حکومت ورته پام وکړي. بلخوا د خیبر مرستیال کمشنر ویلي چې دوی با ډېر زر په باړا کې د پرمختیایي منصوبو په اړه یوه غونډه رابلي او د ټولو قومونو شکایتونه باوري. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
د باړې تحصیل ملک دین خیل قومي کونسل مشران او غړي وایي چې هلته د نورو قومونو په څیر د بیا بحالۍ کارونه نه دي ترسره شوي. دوی وایي په تیرو جګړو بدامنۍ کې ملک دین خیل قوم هم ځپل شوی. کورونه او سکولونه یې ویجاړ پراته دي او د صحت مرکزونو او سړکونو سهولتونو نه محرومه دي. د ملک دین خیل قوم یو مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي
ایجوکیشن دو تعلیم موږ چې کم سکولونه ویرون شوی دي کم تعلیمی ماغم دی معیارم دی ا بیخی غورځیدلی دی. وسره صحت ته هسپتالونه په مکه نشته. په تیرو میدان کې یو ټایپ ډی هسپتال شروع دی څلور پنځه کولای وشل وسه پیر سر نه رسی. دلته په کوزو ملک دین خیلو کې په ټول ملک دین خیل کې یو سی ډی دو سیول ډیسپنسری نه صحت سہولت نور پکې نشته. وسره وسره ټولو نه غټه خبره دی رزګور دو موږ د خلکو رزګور نشته او په نن وخت کې کتو سل پتا وی ټول د نیول پاته دوه چې ډیر خلک په نشور ووړې دل د رزګور دی واجن رزګور یې نشته دی. تعلیم یې نوی چې تعلیم ونه کې خو به رزګور شي کنه. ولته یې رزګور نشته نو کاری نشته. په کور دو چې کله د فاټه زم شولا چې حکومت په ار یو کوم لا کاری ور کړی وای.
د ملک دین خیل کوم سن نور مشران هم را سره خپل ستونزې شریک کړي.
اول ګل افریدایم چې ملک دین خیل بوله چې 2018 کې چې کوم سروې شروع شوی په لوکا کې خلکو کورونا وروندي جره او جماعتونه د ټول مسالې دا ورون شوی دا سروې چې شوی ورو ته وسه پرې هغه چې کونه نه ته ورشي نه خلکو لامل شوی نو دا هم مسلسل یو غیر ضروری تاخير کوي په دغه شیرو کې د خلکو متعلقه محکمه کوي. او زه خو یا چې نه ته فند مسله شته نه ته بل مسله شته.
عبد الواحد چې کوم دی یا د روډ دی د بډې نه ته مستک پر شپږ سال وخت کیلومتره په دغه روډ باندې دا کور چې دی دا ډیر غیر تسلی بخش دی. ایمونګه میدان مریضون روان وی غوله تکلیف دای د مونږ د سیوالې دارو خلک د تاګ رو تاګ د غوله تکلیف دای. د مونږ په کورونو کې چې کوم خوښان دی میاندې دی ای دوله نه غوله تکلیف دای.
د خیبر ډیپټی کمشنر منصور ارشد په ورالي ګلی پیغام کې وویل چې په روانو سورزو کې به په باړه تحصیل کې د ټولو پرمختیایي منصوبو په اړه یو غونډه رابلل شي او ټولو کومونو ته به کې د خپل شکایتونو وړاندې کولو موخه ورکوي. د خیبر د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې په دې تیرو پنځو کلو کې خواوشا لس زره کسانو ته د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه ورکړې ده او د ملک دین خیل په شمول به په ټولو کومونو کې د پاتې ځایونو سروې وشي. په باړه کې خواوشا لسو کالو پورې بدامنی وه او وسلوالو ډلو پر ضد پکې عملیات شوي. د خیبر انتظامی چارواکي او هلته میشت امنیتي ځواکونه وایي چې 2018 راهیسې په باړه کې امن بحال شوی. زیاتره کډوال ورستانه شوي او د بیا بحالۍ کارونه پکې دوام لري. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو
لیکه
MASHAALRADIO. په پاکستان کې د ګرانې لوجی د حکومت خلاف د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو سرداری په مشره لاریون د پنجاب صوبې د سیالکوټ خار نه لاور پلور روان دی. الته عوامي نېشنل ګوند ویلي دی چې د مارچ په تمه باغی هم په دې احتجاج کې ورسره برخه اخلي. بلخوا د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې د پیپلز ګوند د لانګ مارچ به له ناکامۍ سره مخامخېږي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
جنوبی پنجاب کے بعد پنجاب کے عوام کا مطالبہ
دا آوازونه دا پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری دی چې دا پنجاب خار ساحوال بیا سیالکوٹ کی دوی دا گرانے پرزت احتجاج کے شریکو خلق و تکولا. بلاول بٹو زرداری پاکستانی رسنوں تا دا ہمویلی چی دا پاکستان مسلم لیگ قف دا وقت دیر مهم کردار دے او مخالف گوندون لپکار دی چی دا دینا گٹ ترلا سکلی. دوی دا پاکستان تحریک انصاف پا حکومتی پالیسو او وزیر اعظم عمران خان سخت اپنے اکڑل چی دا عام اولس جن یہ ډیر ګران کړی دی. ولس تنگ دی او د بنیادی حقونو او ضرورتونو نه خلق محروم کړی دی. سیالکوټ کې جلسې ته دی ویل
آپ کے انسانی حقوق پہ ڈاکا مارا ہے اس کا ستاسو
په بشری حقوقو دی ڈاکا وهلی دا ستاسو په معاشي حقوقو دی ڈاکا وهلی دا موږ د دې ګډاګي وزیر اعظم خلاف راوتی یو موږ د ګرانې خلاف راوتی یو د بیروزګاری او غربت پر ضد په احتجاج یو د دې نالایق نااهله او ناکامه ترین وزیر اعظم پر ضد احتجاج کوي. بلخوا ته خیبر پختونخوا نه عوامي نېشنل ګوند هم د اتم مارچ نه د پیپلز ګوند سره د ګرانې پر ضد په احتجاج کې د برخه اخیستو پریکړه کړې ده. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ګوند غړي او پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وایي د صوبې د هرې برخې نه به د ایمل ولی خان په مشرۍ کې جلوسونه روزي او پیپلز پارټي سره به په دغه مارچ کې شریکيږي.
په اتم تاریخ باندې به ایمل ولی خان صاحب په قیادت کې د پېښور انټرچینج نه زموږ د صوبې جلوس روانيږي. بیا پېښور ضلع، خیبر ضلع، مومند ضلع، چارشده ضلع، داسې کوهار ضلع، د مردان جلوسو، د نوخار جلوسو، داسې د ملکن ډویژن جلوسو، د سوابای جلوسو، او بیا سې داسې د هزارې ډویژن جلوسو، او ورسره بیا د جنوبی ضلع جلوسو. دا موټروی تا په دې باندې به دا ټول جلوسونه شاملېږي او بیا به موږ اسلام آباد طرف ته ځو. او عوامي نېشنل پارټي به په دې مارچ کې چې دا د ګرانای خلاف ته په دې ملک کې کوم سلیکټډ حکومت ته عام وګړي چې هغه د ژوند کولو پاتې نشو نو په دې احتجاج کې به زمونږ صوبه په ډېر ګڼ تعداد کې شرکت کوي.
د پیپلز ګوند پرڅد سند صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د حقوق سند په نوم احتجاجي جلوسونه هم روان دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د احتجاج ته خپل وینا کې ویلي چې سند کې چې د پیپلز ګوند 13 خوشا 15 کال نه حکومت ته خو اولس له هیڅ نه دي کړی او په غټه پیمانه بدنواني او کرپشن روان دي. گو نواز گو پرزے دا گو زرداری گو دنارو وقت راغلی دی. په 20 فروری کراچی خارنا را شروع شوی دا پیپلز گوند دا احتجاج کی یو خواکو دا گرانے پرزد دی. نو بلخوا تا پیپلز گوند مشر بلاول بٹو زرداری تر مخا دا وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد لپاره هم دوی دا مخالف ډلن علاوه حکومتی غړي اعتماد کی اخست دی او زر بعد عدم اعتماد تحریک نیٹا هم اعلان کړی. خدا پاکستان تحریک انصاف حکومتی غړي وای چې نه دوی وړاندې د وزیر اعظم د لری کول لپاره عدم اعتماد کې بریالی شوی او نه سنجیده دی او نه به اوس شي ځکه د دغه مخالف ګوندونو خپلو کې یووالی نشته دی او نه د دوی سره هغه شمیره شته کوم چې د عدم اعتماد لپاره پکار دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو ته دلشي په خبرې کې د ماخام 15:30 بجې شوې د فرخند اسد نه بلند خبرونه وورو. د پېښور په یو جماعت کې پرون تر سره شوی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیره لږ تر لږه 25 ته رسیدلې ده. دا ځانمرګي حمله لکه سخوانی بازار سره نږدې په کوچه رسالدار کې د اهل تشیع په جماعت کې د جمعې د منځ پر وخت شوې ده. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه برید سیمواري منلې ده. بلخو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومتي چارواکو د هغه هیواد مذهبي او د سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم دا پېښه په سخت ټکو غندلې ده. نن د خالی پورس د پړچینا رسیدونکو د پېښور د پرونی 14 خلاف د پریس کلب ودانې مخ ته احتجاج کړي. د مظاهره چانو غوښتنه وا چې د اهل تشیع د جماعتونو او نورو مذهبي ځایونو حفاظت ته وکړل شي. د ناکارونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو فیصله کړې او ویلي دي چې په راتلونکي جون کې بعد د هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دغه پیرس میشته ډلې پرون د خپل آنلاین غونډې په پای کې ویلي چې پاکستان په ورکړل شوي لیست کې لا هم دوه نکاته نه دي پوره کړي. تیر ورځ د مارچ په سلورمه د جمعې مونځ وروسته د پکتیا د ډنډي پټان ولسوالۍ د خروټو کلي د سپین جماعت شاته 14 شوي چدري ولسی وګړي پکې وژل شوي او شلنو ټپیان شوي دي. ځای اوسیدونکو وایي د پیښې یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د سمکنې ولسوالۍ د ګردیز ولایتي روغتون او کابل ته لیږل شوي دي. تر دا مهال دغه 14 سیمواري چا نه ده منلې او د یوکراني پوځ خبرداري ورکړې ده چې د روس حمله کوونکو عسکرو لخوا د مرکزي کیف ته محاصره کولو لپاره په شو خاصم کې دزې په شو خاصم کې جګړه روانه ده چې دویم لوی محاصره شوی خار خارکیف یې مشکی اڑخته پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې غربي سفارتکارو دغه شخړې د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړی دي. بلخوا اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د مارچ په 15 په یو خبره شوی ویډیو کې دا تایید کړی ده چې د او نور لوړپوړي چارواکي به په کیف کې ایثار وي او زیاتوي دوی به جګړې ته دوام ورکړي. دونکو مشال ریډیو تاسو اوره د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شئ. ورسو د یوکرین پړه یو رپورت طرف ته څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدلی وي اوریدونکو چې د یوکرین فوج خبرداري ورکړی دی چې د روس حمله کوونکو عسکرو لخوا د مرکزي ښار کیف د محاصره کولو لپاره یا شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده چې دویم لوی محاصره شوی ښار خارکیف یې مشرقي اړخ ته پروت دی. بلخوا اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په یوه ویډیو کې دا تایید کړی ده چې دی او نور لوړپوړي چارواکي به په کیف کې ایثار وي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا 15 غړو ته په وینا کې ویل چې نړۍ له یو اټومي ناورین څخه په لږ توپیر وژغورل شوه. د لیندا تامس گرینفیلد اشاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپاروژیا د اټومي برېښنا د تولید تاسیساتو ته وه چې د روسیې پوځ ولکه پرې ټینګه کړې. میرمن تامس گرینفیلد وویل د روسیې برید د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات له یو لوی خطر سره مخامخ کړل. د دې په وینا دا یوه بېرحمانه او خطرناکه حمله وه چې په اوکراین، روسیا او ټوله اروپا کې د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړ. پرون سهار روسي توغندي د زاپاروژیا پر تاسیساتو راپرېوتل او د اور لمبې ترې اوچتې شوې. د پیښې په ټوله نړۍ کې د خطر زنګونه وکړنګول خو اطفایې دا اور مړ کړ او چارواکو وروسته ویل چې دا بټۍ خوندي ده. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد وویل چې داسې یو اقدام باید نه وای شوی. هغې زیاته کړه چې روسیا باید د اټومي تاسیساتو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی په دې اټومي تاسیساتو کې وضعیت په کنایې سره عادي وباله. داسې عادي چې د په وینا هلته هیڅ شی هم عادي نه دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نابینزیا د دې اټومي بټۍ په اړه د لویدیځوالو ویناوې رد کړې او د امنیت شورا پرونۍ غونډه یې د اوکراین لخوا د مصنوعي هیجان د جوړولو لپاره یوه بله هڅه وبلله. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي او له 1 میلیون زیات خلک له دې هېواده وتلي دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د یوکرين په اړه مو رپورت اوریدوم. په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان د نړۍ یو لاغو هیوادونه دي چې د روسیې لخوا په اوکراین تر برید وروسته د لویدیځو هیوادونو روسیې ترمیان سره ولاړ شوي جنجال کې بې پرې دریز خپل کړی دی. د مارچ په دویمه چې کله د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په بیړنۍ ناسته کې په اوکراین د برید غندنې ولا هوا سره د روسي ځواکونو د وتلو لپاره قرارداد وړاندې کړل شو، نو د ملګرو ملتونو له یو سل درې نوي غړو څخه یو سلویښت هیوادونو دغه پریکړه لیک په حق کې رایه ورکړه، خو د روسیې په ګډون شام، شمالي کوریا، اریتریا، بلاروس د پریکړه لیک پر ضد رایه وکارولې. بلخوا د پاکستان، هند او چین په ګډون د 15 هیوادونو استازو د قرارداد په اړه خپلې رایه ونه کارولې. دا چې د پاکستان د دې دریځ تر شا څه عوامل دي، په دې اړه د احمد شاه اعظمي دا رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د نړۍ زیاتره هیوادونه پر اوکراین د روسیې یرغل غندي او له اوکراین د روسیو ځواکونو د ایستلو غوښتنه کوي، پاکستان ولې بې پرې دریځ خپل کړی دی؟ د پاکستان پخوانی سفارتکار آصف دورانی وایي چې هر هیواد حق لري چې پر نړیوالو چارو خپل دریځ خپل کړي. نوموړي زیاتوي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې تر قرارداد وړاندې کولو وروسته د پاکستان استازي خپل دریځ په ډاګه کړی وو.
پاکستان نمائندہ منی رقم چوئی لو جنگ کی دبل تا نقصان گورسی دے لڑکے دا جھگڑا چی دی کی پاکستان حمایت مخالفت نہیں.
روسی ځواکونو چې د فبروري پر 23مه سپیدې مهال پر اوکران برید وکړ، نو پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې په دورځنی سفر په مسکو کې و. د فبروري پر 25مه له روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته د عمران خان دفتر بیان خپور کړ چې وزیر اعظم د روسیې او اوکران ترمنځ روانې شخړې باندې افسوس څرګندوي او تمه لري چې دغه شخړه به د پوځي طاقت پر ځای د سفارتکاري لارې هواره شي. په ملګری ملتونو کې پر اوکراین د روسیې د برید په اړه تر قرارداد وړاندې کولو مخکې د مارچ پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې میشت د اروپایي اتحادیه د غړو هیوادونو ترڅنګ د استرالیا، جاپان، کاناډا او برېټانیې سفیرانو په یو ګډ بیان کې له پاکستان د روسیې یرغل پر ضد د سفارتي مرستې غوښتنه کړې وه، خو پاکستان بیا هم بې پرې پاتې شو او د قرارداد په مخالفت یا ملاتړ کې رایه ونه کاروله. د خبر پرتخوا په عبدالولی خان پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو ښوونکي ډاکټر عبدالشکور وای چې پاکستان د لویدیځو هیوادونو له فشار سره مخامخ دی او د ده په وینا دغه هیواد ته به یو خپلواک او بې پرې دریځ ساتل تر ډیر ګران سي.
پاکستان لا دا پوزیشن نه لري په نړۍ کې چې پاکستان یو آزاد نه یا خود مختار یا انډیپندنت خارجه پالیسی ولري. دا بعد امرغه هغه وجه ده چې پاکستان د مالیاتي بحرانونو کار پاتې شوی دی. پاکستان بل تجارتي اړیکې لري د اروپا سره، امریکا سره. زما خیال لري کډیر وخت پورې پاکستان دغه دم لري چې دا فشار ته ټینګ شي. دا غنم امریکا الټرنیټیو یا بدل د پاکستان چې کوم حالات دي له بده مرغه دغه وجه هغه نشي پوره کولی چین یا روسیا. او دا خبره خپل ځخه خپل ټیک ده چې موږ له پکار ده یو ساورن یا خود مختار ملک یو چې موږ د دنیا سره چلیږو چې موږ خپل نظر ولرو. خو زه وایم چې عملاً داسې بګرانه وي.
روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د فبروري پر 23مه په اوکراین کې د پوځي عملیاتو د اعلان پر وخت وویل چې د دې مقصد د ولس محفوظ ساتل دي. د نوموړي په وینا دغه ګام یې د اوکراین لخوا د ورپیښو خطرونو په ځواب کې پورته کړی دی. پر اوکراین تر حملې وروسته امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې د یو شمېر نوو بندیزونو لګولو اعلان وکړ او ملګري ملتونو سمدستي د جګړې درول غږ وکړ. په همدې حال کې د نړیوال جنایي عدالت څارنوال د روسیې پر ضد د ممکنه جنگي جرمونو پلټنې پیل کړې دي. بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د پاکستان مستقل استازي خلیل هاشمي د مارچ پر 3مه د دې سازمان د بشري حقوقو شورا غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان د ملګرو ملتونو د منشور بنیادی اصولو لکه د خلکو برخلیک، ټاکنې حق، د طاقت یا د طاقت کارولو تهدید نه استعمالول، د ریاستونو خپلواکي او ځمکني بشپړتیا او د شخړو سولیز حل ته ژمن دي. نوموړي د روسیې او اوکراین ترمنځ د اوسنیو مذاکراتو هرکلی وکړ او د دې پر دوام یې پر ټینګار سربیره په دې مذاکراتو کې د بشري حقونو د موضوع شمولیت غوښتنه وکړه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته یو امریکایي ډیپلومیټ د افغانستان لاغو کسانو بخنه غوښتي چې د طالبانو په واک کې تر اتلل وروسته په نورو هیوادونو کې په دې تمه ایثار دي چې امریکا ته به ورسي. د دې امریکایي چارواکي نوم نه دی اغستل شوی، خو د ویلي دي چې هڅې روانې دي چې دغو افغانانو امریکا ته د ورتګ مسله زر تر زره هوار کړل شي. په دې ایثار پاتې افغانانو کې یو شمېر د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې هم دي. په دې اړه زموږ د همکار احمد تکل په ریپورت کې تفصیل اورو.
یو جګپړی امریکایي ډیپلومات پرون له زرګونه هغو افغانانو سره چې امریکا ته د تک په تمه د ابوظبي په کمپونو کې وخت تیروي د هغوی د لیکت په چاره کې د ځنډ له کبله بخنه وغوښته او ژمنه یې ورسره وکړه چې په امریکا کې د دوی د میشتېدو کارونه به ګړندي شي. خو دې چارواکي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي په عین حال کې ټینګار وکړ چې ځینې دا کسان له امریکا سره هیڅ راز اړیکې نه لري او امریکایي چارواکي یې لا ګرد سره پیژني نه. په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو سره سم زرګونه افغانان د ویرې او هیجان په حالت کې له افغانستانه ووتل. امریکایي ډیپلومات خبریالانو ته وویل چې له دې افغانانو سره تر خبرو وروسته د هغوی شرایط او حالت درک کوي او له هغوی څخه یې غوښتي دي چې د دوی د انتقال د سیستم د فعالیدو تر وخت دی لزغم څخه کار واخلي. د ابوظبي په کمپ کې د را کډوالې پلوشي اکبر چې له امریکایي چارواکي سره په غونډه کې حاضر و ازادي راډیو ته وویل
فرصت مهیا شو ته
مو حس نسی مکتا فرصت راکړل شو چې له امریکایي چارواکو سره له نږدې وګورو. موږ د تخلیه په اړه له حقوق پوښتنه وکړې، خو له بده مرغه زموږ پوښتنو ته د قناعت وړ ځواب را نه کړل شو او یوازې صبر او زغم ته یې را وبللو.
په ابوظبي کې د امریکا د سفارت چارواکو خبریالانو ته ویلي دي چې یو شمېر دا کډوال ښایي هیڅ کله ونه شي کولای چې امریکا ته ولاړ شي، ځکه د دوی په وینا امریکا دوی نه پیژني او له امریکا سره یې مخکې له دې هم کومه اړیکه نه درلوده. خو د چارواکو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا ډله افغانان به هیڅ یو هم په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي. دوی ویلي چې امریکا له نورو هیوادونو غوښتي دي چې د کسانو ته پناه ورکړي. په ابوظبي کې په دوه کمپونو کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 2000 ته رسیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د 15,000 په شاوخوا کې افغانان امریکا او زرګونه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د یو بل رپورت طرف ته. طالبانو د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي لا هم نړۍ د طالبانو نظام د ځان پر وړاندې ګواښ ګڼي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي چې 3,500 کسیز ځواک جوړ کړي. د طالب چارواکو نن د پولیسو له اکیډمۍ څخه د پولیسو افسرانو د فرات په غونډه کې خبرې کولې. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي حکومت د 3,500 کسیز نظامی ځواک د جوړولو اراده لري. سلام حنفی چې د پولیسو له ملي اکاډمۍ د افسرانو او پولیسو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل د دې ځواکونو لګښت د افغانستان له کورنۍ بودیجې ورکول کېږي، خو زیاته یې کړه د دوی امکانات به د تیر په څیر ډیر نه وي.
امروز سستیکا یا کشورای دی
نن سیستیکا یا هم نور ملاتړي هیوادونو زموږ له امنیتي ځواکونو سره مرستنه کوي، خو زموږ ملي بودیجه د دې لپاره بسنه کوي. له دې وروسته ستاسې خوراک، ستاسې لباس، ستاسې معاش او ټولې اړتیاوې له ملي بودیجې ورکول کیږي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال یو ځل بیا له افغانستان وتلي او متخصص او مسلکي کسانو څخه غوښتنه وکړه چې بیرته خپل وطن ته راستانه شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې په لومړي ځل رسنیو ته څرګند شو دې غونډې ته خبرو کې وویل، سره له دې چې نړۍ ته افغانستان د هر ډول ګواښ د نه پیښېدو ډاډ ورکړی، خو بیا هم د دوی حکومت د یو خطر په توګه تعبیرېږي. سراج الدین حقانی له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره د مرستو درېدلې بهیر پیل کړي.
خارجان دپاره دا په کار ده چې په جنگي حالاتو کې د کوم مرستې د جنگ د احیا کولو دپاره د وطن د بربادول دپاره کړي. نن خو وطن دی آبادول وخت اوس راغی، اوس خو په چا په تاس باندې کوم محدودیتونه نه دی لګولي.
سراج الدین حقانی په افغانستان کې د طالبانو له تیرې شل کلنې جګړې دفاع وکړه او زیاته کړه وختلې د واک لیږد په سولیز ډول وشي چې ټول اداري سیستم خوندي پاتې شي، خو په خبره یې د هڅو پایله نه درلوده. هغه د طالب وسلوالو لخوا له خلکو سره د ناسم چلند خبره ومنله، خو د دې ستونزو د حل ژمنه یې وکړه. هغه داسې مهال دا ژمنه کوي چې وروستیو میاشتو کې د طالب وسلوالو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ ملکیان وژل شوي دي. سراج الدین حقانی د طالبانو اړوند د حقانی شبکې مشري کوي. هغه د ملګرو ملتونو او د امریکا د ترهګرو په تور نوم لړکې دی او امریکایي پور سپارلو د لس میلیون ډالرو جایزه هم اعلان کړي. سراج الدین حقانی موده وړاندې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو له زورو زیات ځانمرګي برید کوونکي هغه په خپل لاس افغانستان ته د برید کولو لپاره رخصت کړي دي. د دې بریدونو لویه برخه قربانیان ملکی خلکو. د بیلګې په توګه د 2011 کال د می په لومړۍ نیټه د زنبق څلور لارې خونړی برید چې مخکینی حکومت د حقانی شبکې کار وبالو پکې یو سل پنځوس ملکیان ووژل شول او نږدې څلور سوه نور ټپیان شول، خو طالبانو د پیښه کې لاس لرل رد کړل.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د اسلامی دولت وسلوالی ډلی یا داعش یو مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو ریاست ته تسلیم شوی دی. نوموړي د ننګرهار د استخباراتو په ریاست کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دی له داعش ډلې هغه وخت بیل شوی و چې هغې په افغانستان کې په خلکو تشدد پیل کړ. تفصیل په دې رپورټ کې.
عبدالرحیم مسلم دوست چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له ظهور سره سم د دې ډلې د خراسان برخې مهم غړی و، په ننګرهار کې د استخباراتو ریاست منصوبینو ته تسلیم شو. نوموړي په یو مطبوعاتي کانفرانس کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دی د داعش ډلې څخه هغه وخت بیل شو چې هغوی په افغانستان کې ظلمونه پیل کړل. نوموړي زیاته کړه،
داعش په عراق کې پیدا شو او بیا د داعش د اسلامي خلافت په نامه اعلان شو. نو موږ په دې نیت باندې چې د اسلامي امت ستونزې به حل شي، او کله چې موږ ولیدل نه دې د ویلو هغه څه چې ما لیدلې دي، زموږ ګمان غلط خو د خلکو ظلم جوړ شروع کړ. موږ ډېر نصیحت ورته وکړ، هوې نه مالل په هماغه ویلو کې چې جدا شوی ما دې خلکو نه.
مسلم دوست په خپل بیان کې د طالبانو له حکومت سره بیعت وکړ او زیاته یې کړه چې په ټول قوت سره به د وسنی نظام نه ملاتړ کوي.
د اسلامي امارت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د وړونو ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې هر مرسته او ملاتړ کوو.
مسلم دوست په افغانستان کې د طالبانو تر لومړنۍ واکمنۍ وروسته په پاکستان کې ونیول شو او ګوانتانامو زندان ته یوړل شو، خو کله چې له بنده آزاد شو په پیښور کې د ماتې زولنې په نوم کتاب ولیکه چې د ګوانتانامو زندان کیسې پکې کړې وي. نوموړی وایي چې د کتاب تر خپرېدو وروسته د پاکستان استخباراتو ونیو او دوه نیم کاله یې د هغوی په بند کې تیر کړل.
دمات زولنې اهمیت هله زیات شو چې دا غې په سر ما پاکستان کې دو نیم کال زندان تیر کړ او بیا په تبادله کې یو کرنل پنجابی کرنل عازب دا غې په تبادله کې الله پاک آزاد کړم او دا غې کتاب په جزا کې زما دو زامن عبدالحد عبدالوهاب او زما یو راره سلیمان په نامه وکاله بندي د پاکستان د استخباراتو په زندان کې تیر کړل عبدالحد او سلیمان شهیدان کړل تیر کال او عبدالوهاب الله پاک دا یو کال څه د پاسه کې چې آزاد شو.
په افغانستان کې داسې ګنګوسي هم خبرېږي چې د احمد مسعود او امر الله صالح په مشرۍ د طالبانو د حکومت په خلاف د مقاومت جبهه به له داعش ډلې سره لاسونه یو کړي. خو عبدالرحیم مسلم دوست وایي چې د داعش او مقامت په نوم د جبهې یو زیوالی له امکانه لرې خبره ده.
تاسو به یو بیان د شمالیانو اورېدلی دی فرانسې نه خور کړو چې هغوی ویلي موږ ورسره دوی سره نږدې وډېر څه خبرې یادې کړې دا خراسان مراسان وغیره نو هغوی دا کوشش کوي دا چې سره جوړېږي که نه زه دې باندې باور نه لرم ځکه دا ډېر افتراطي خلک دي د هغوی تکفیر کوي او هغوی چې دي هغوی ځان ډیموکراتان ګڼي نو د دې دواړو سره جوړېږي نه خو دا خو جوړ شو سره یو معجزه ده خو ګاونډیان دې ته هغوی نه پرېږدي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر په هغو کسانو چې د داعش ډلې او یا هم په نورو لیکو کې د طالبانو پر خلاف په فعالیت بوختي غږ وکړ چې له مخالفت لاس واخلي او تسلیم شي.
دغه خلکو قباحتونه داغونه بیزاري او د اسلامي امارت سره یو ځایوالي دلایل دی ټول تاسو له بیان کړ. دغه میډیا په واسطه باندې ټول هغه چاله چې څوک وسم ځان په یو طریقې نه په یو طریقې ځان مره ورکړې یا په مخالف سب کې ځان نیولې پټ یې ښکارا مونږ ولدا خبر ورکو چې دغه خلکو د سپوپونه اک په ارنوم باندې د باغیانو ډلې دغه نه لاس واخلې د خپل اسلامي امارت سره یو ځای شي راشي.
مسلم دوست پښتو ادبیاتو کې هم کار کړي او یو شمیر کتابونه یې لیکلي چې د خوږی ژبې په نوم د پښتو د املا انشاء او ګرامر په اړه هم یو کتاب لیکلی او ویل کېږي چې د داعش ډلې له بنسټګر ابوبکر البغدادي سره یې له نږدې اړیکې لرلې او هغه ورته په ډېر لوړ ارزښت قایل و.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته اوس ورسو د افغانستان خوست ولایت ته. پرون په خوست کې د سویل ختیځ او شپږ ولایتونو ترمنځ د والیبال لوبې پیل شوې. د دې لوبې ګډون کوونکي دا یو ښه اقدام بولي او غوښتنه کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې او د افغانستان د والیبال ملي فیډریشن دې دا ډول نورې لوبې هم وکړي. یادې لوبې چې 15 ورځې به دوام کوي د خوست په قبایلو پارک کې جوړې شوې دي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د سویل ختیځ زون د شپږو ولایتونو د منتخبو ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د لوبو تابعیا کوونکو وویل چې د دې لوبو موخه ملي لوبډلې ته د نویو استعدادونو انتخابول، د ځوانانو سالمه بوختیا او پر نشو د روږدیدو څخه د ځوان قشر ساتل دي. د خوست د والیبال لوبډلې یو تن ترینر صدیق مشهد راډیو سره په خبرو کې د والیبال د ملي فدراسیون لخوا د لوبې لپاره د خوست غوره کول یو ښه ګام وباله او هیله یو خدای چې دا لوبې به د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې سرته ورسیږي.
ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې د شلو کلونو وروسته په خوست ولایت کې چې د آب و هوا او په لحاظ ریاست اولمپیک ته مناسب ځای وو نو د سویلي زون د والیبال د لوبې تر سره کیږي چې په دې کې دغه بیلابیلو ولایتونو ورزشکاران روغړی دي په عمل کې ویني چې تشریف لري او په لوبو کې برخه اخلي.
د دې لوبو ګډونوال ورزشکاران وایي چې سپورتي لوبو سره د دوی وړتیاوې لوړیږي او ځوانان سالمې بوختیاوې مومي. د غزنی ولایت څخه راغلی ورزشکار محمد عابد د افغانستان د والیبال فدراسیون غوښتنه وکړه چې دا ډول نورې سیالۍ هم په لار واچوي.
دا د والیبال اصل دی، رشد دی، د والیبال د رشد په خاطر باندې همدا رقم تورنمنټونه دایر کړه تر څو ځوانان او همدا رقم سیلبین خوند ته واخلي، ځکه چې ځوانان د ډیری بیکاره لارو نه پراګرځي نشو نه پراګرځي. البته ورزش د صحت زمين دی.
د پکتیا څخه راغلی یو ورزشکار عتیق الله نادیم وایي په دا ډول سیالیو سره د بیلابیلو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ پیژندګلوي او اړیکې جوړیږي
او ښه اتفاق اتحاد رامنځته کوي، یا امن فضا رامنځته کوي، او هغه ځوانان چې زموږ نشئ توکي کاروي دي هغوی مخنیوی کوي. دا لوبې نو توقع مو ده چې دا رقم لوبې ته لا دوام ورکړل شي او په هیواد کې لا زیاتې لوبې ترسره شي.
د دې سیالیو په پرانیسته کې د خوست ولایت له چارواکو سربیره د طالبانو د اولمپیک د عمومي کمیټې او د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلینو هم برخه اخیستي وه. د خوست ورزشکارانو په خپلو خبرو کې په دې ولایت کې د والیبال د یو مجهز جمنازیوم د جوړولو غوښتنه وکړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس عبدالحی مطمئن ډاډ ورکړ چې د امکاناتو د موندلو په صورت کې به د خوستي ورزشکارانو دا غوښتنه سرته رسوي.
او یا د کورنۍ بودیجې څخه توانایي پیدا سي، ان شاء الله العزيز په لمړیتوبونه کې به خوست ته ځای ورکو چې جمنازم ولري.
والیبال په افغانستان او بیا په خوست کې ډیر لرغونتوب لري او لږونو کلونو راهیسه د افغانستان په ښوونځیو او تحصیلي مؤسساتو کې د والیبال او فوټبال لوب میدانونه جوړ شوي دي. په دې وروستیو کې د کرکټ په ګډون یو شمېر نوې لوبې هم مروج شوې او په خوا کې سلګونه ځوانان بیا د رسمي ورزشونو تمرینونه کوي.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو،
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو،
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په یو نیم بجا،
هارون باچا هنری گړی
په دونی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په درینی مو بجو،
د مشال پنوم
په سلورو بجو،
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ورې دلې شو. ست خبرونې په اخره کې اوسل بیا د فرخنده اسد نه لند خبرونه اورو.
د پېښور په یو جماعت کې پرون تر سره شوی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمېره لږ تر لږه 25 ته رسیدلې ده. دا ځانمرګي حمله لکه سخوانی بازار سره نږدې په کوچه رسالدار کې د اهل تشیع په جماعت کې د جمعې د منځ پر وخت شوې ده. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه برید سیمواري منلې ده. بلخو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومتي چارواکو د هغه هیواد مذهبي او د سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم دا پېښه په سخت ټکو غندلې ده. نن د خالی په ورځ د چینار رسیدونکو د پېښور د پرونی چاودنې خلاف د پریس کلب ودانۍ مخ ته احتجاج کړی. د مظاهره چانو غوښتنه وه چې د اهل تشیع د جماعتونو او نورو مذهبي ځایونو حفاظت ته وکړل شي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو فیصله کړې او ویلي دي چې په راتلونکي جون کې بعد د هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دغه پیرس میشته ډلې پرون د خپل آنلاین غونډې په پای کې ویلي چې پاکستان په ورکړل شوي لیست کې لا هم دوه نکات نه دي پوره کړي. تیره ورځ د مارچ په څلورمه د جمعې منځ وروسته د پکتیا د ډنډي پټان ولسوالۍ د خروټو کلي د سپین جماعت شاته چاودنه شوې چې درې ولسي وګړي پکې وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي د پیښه یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د سمکنې ولسوالۍ د ګردیز ولایتي روغتون او کابل ته لېږل شوي دي. تر دا مهال د دغه چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې او د یوکراني پوځ خبرداری ورکړی دی چې د روس حمله کوونکو عسکرو له خوا د مرکزي ښار کیف ته محاصره کولو لپاره په شاو خاصیمو کې جګړه روانه ده چې دویم لوی محاصره شوی ښار خارکیف یې مشرقي اړخ ته پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې غربي سفارتکارو د دغه شخړې د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي دي. بلخوا اوکراني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د مارچ په 15مه په یو خبره شوې ویډیو کې دا تایید کړې ده چې دی او نور لوړپوړي چارواکي به په کیف کې ایثار وي او زیاتوي دوی به جګړې ته دوام ورکړي.
ا اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونې ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونې هم اوریدل شي. هم دې سره مانیسا اجمل د خبرونو ویاندې فرخند اسد تکنیکی همکاري نادری او دغه سټول همکارانو ته اجازه راکې. خوشاله اوسئ. د الله پامان.